د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، د ژوند رنگونو خبرونې ته خراغلی. نن په دې پروګرام کې د روژې په رنگونو خبرې کوو، خصوصا د هغو کسانو یا د هغو افغانانو د روژې په رنگونو چې دوی له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. تاسو به خبر یاست چې له 2023 کال راهیسې په ګاونډي پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوه. له همغه مهاله د کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوه او تر ننه پورې دوام لري. که څه هم داسې موثق شمیرې نسته، خو د راپورونو له مخې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال په دغه موده کې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوي، چې ډیری یې په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او د ژوند هغه اساسي او لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. په دې ډله کې یو شمیر کسان حتی په خیمو کې ژوند کوي، او په دې وروستیو کې موږ داسې راپورونه درلودل چې د ژمي واورو او په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې بارانونو د دوی خیمې ته مخه کړې ده. خیمې ورته له اوبو او چکلونه ډکې کړې دي چې د دوی ژوند ورسره سخت کړي، خصوصا د ماشومانو ژوند. نو موږ نن د ژوند رنگونو په خبرونه کې دغه خبرونه همدغو اخراج شوو کډوالو ته ځانګړې کړې، تر څو دوی سره خبرې وکړو چې د ژوند رنگونه څه ډول دي. څو دغو کډوالو له موږ سره ژمنه کړې چې له موږ سره به په دې خپرونه کې یو ځای کیږي. له ایران نه راستانه شوي یا اخراج شوي افغان کډوال عظیم محمدي د ژمنه کړې چې به سره به یو ځای کیږي. دغه راز له پاکستان راغلي کډوال عابد الکوزي تخنیکی همکار اشاره کوي چې عظیم محمدي چې له ایران راغلی کډوال دی، سټوډیو سره وصل شوی دی. محمدي صاحب، ستړي مشي، روژه مو قبوله؟ تاسو به روژه ماته کړې وي په کابل کې، دلته چې موږ په مرکزی اروپا کې یو تقریبا 2 ساعته شاوخوا لا د روژې پاتې دي، د درېمې ورځې. راته کیسه وکړي، څنګه دی حال احوال مو؟ ولې ایران راغلی؟ څومره وخت مو په ایران کې تیر کړ؟ دغه د اخراج بهیر څنګه تاسو ته تمام شو؟
بله، اول قدم کې ستاسو ټول د رادیو کارکونکو او ریډونکو او د رنگونو د ژوند خپرونې کارکونکو ته ټول ته سلامونه. زه خپل ایران کې 4 کاله تقریبا انځه کالوم، د کور سره بچان سروم. نو په دا 5 کالو کې هلته بس وضعیت یو موده ته پورې ښه وو، خو کله چې دغه سیستم یې راوباسي دغه د برګو په حساب باندې بس موږ حساب شلو هلته درته کارتونه در کوو که چیز در کوو. بس نو دغه د 4 میاشتې پورې موږ ته وخت راکړو، بس تاسې بیا ځل ووځئ دې نه. نو هغه ماشومانو چې کوم یو مدرسو کې یا مکتبو کې پوښلې، بس نه 4 میاشتې لسم چې کېده همدې وخت کې نور بس موږ ته پیغامونه راغلل چې بیا تاسې هر رقم ځان وباسي په دې چې تاسې سر شوي یاستئ. یو بس اولو هر څه چې پوه شو د خپل د بچانو په سر یې لیدلو، هماغسې بس ځانونه راوباسل، بس راغلو خپل وطن ته افغانستان ته.
ښه، څنګه لاړی؟ د کله ناکله دغه د تګ راتګ کیسې هم ډېرې جالب وي. جالبیت البته په دې کې وي چې ډېرې خطر سره ملي وي. تاسو څنګه لاړه لی له خپلو بچانو سره؟ په ویزا لاړه لی؟ ویزا مو واخیسته هلته پاتې شوی او که نه دغه نورې لارې چې قاچاق کوونکي له افغانستانه کسان په بیایي په دې لارو لاړئ؟
په اول کې هغې وخت کې خو دسه شرایط نه وو محترمه پوه شولې چې مثلا د ویزې یا د پاسپورټ دلته خپله امکانات یعنی نه وو چې یعنی هر کشور ته چې سړی ځي باید قانوني لاړ شي. ولې د مجبوریت له لارې بس موږ دغه قاچاقي لار انتخاب کړله لاړو. البته هغې وخت کې شرایط لږ ښه وو، خو سختیانې په کې وې پوه شولې. دغه دې کې مرګ و ژوند و مرض و روغ و رنځو دا هر څه ټول سختیانې په ځان و یعنی قبول کړلې لاړو دو هلته. یعنی ویزیو د پاسپورټ دغه شرایط یعنی نه وو چې
کومه. تاسو قاچاقي لاړلی، بچان هم در سره و که بیا بچان مو په ایران کې وزېږېدل؟
نه نه، بچان را سره و. کوم بچان تیدا چې را سره و 4 بچان مې لرل، همدوی سره تللی وم. بېرته بس شپږ نفره خانواده یم، بس راغلو بېرته.
د ایران کوم ځای کې اوسېدلې هلته د تاسو او د نورو افغانانو د ژوند کیسې څنګه وي؟ د بلک زره تام شو په دې ځکه دا برخې جالبې دي. بیا وروسته راسو افغانستان کې د اوسنیو حالاتو کې څنګه ژوند کوي؟ ایران کوم ښار کې اوسېدلې او آیا په زور سره مجبور شوی چې ووځي او کنه په خپله خوښه راغلی؟
ایران د تهران خود مرکزی تهران کې اوسېدلم. هغې ځای کې ژوند کوو، نو هغې ځای کې ژوند داسې و چې یو موده ته پورې ښو مثلا هغه د رئیس جمهور رئیسي په وخت کې لږ سهولت افغانانو دپاره و پوه شولې چې دغه سیستم یې د برګو د تراول باسته بل د هغې ماشومان مثلا سچ شول په مکتبو کې همهغې د روی دغه نوی دولت چې کله منځته راغی بل د هغې بس تصمیم ونیوو چې دغه 2 میلیونه نفرو ته چې کومه ته برګي ورکړي سرد شوي دا باید اخراج کړي. نو هماغې کې مونږ خپله هم بس دغه سیستم کې سرد شوي وو سره حتی داسې وخت راغی چې 3 ورځې زما تګ ته هغه پوه شولې پیغام راغی راته چې ته باید پلانکي تاریخ باندې د ایران د تهران نه ځان وباسي سره د بچانو یعنې ورځ تر بلې بس هلته ژوند سختېدو د سختیو کړاوونو سره بس ورځ تر بلې بتریدو ژوند هلته.
او دغه برګې تاسو ته د ایران پولیسو در کړی وي او کنا د ملګرو ملتونو څنګه هم هلته فعال وي یونما او یو ان یونیسیار دوی فعالیت نه درلود؟
نه برګه چې وی دا د خپل د ایران دولت له طرف کړی په دې چې دا د مربوط سازمان ملل ولې نه کیږي د خپل دولت ایران تایید کړی وي بس موږ تر کړی چې په هغه باندې مخشمان کولای شي سابق ته لاړ شي په هغه باندې مثلا کوم مریستیا ولري یا شپخانه کې داخل کی یا نور د کوم مشکلات موقتا یې دغه موږ تر کړی وي چې د اقل دغه شناسایی شي په پلاکی دی کې د ژوند کوي او دغه سي شرایط یا مثلا مشخصات ټول په دال کې صرف دي.
ښه، ډېر ښه محمدي صاحب، راځئ دغه کوم زجر تکلیف چې تاسو ګاللی هلته مو کورنۍ بیولې د یو ښه ژوند لپاره، اما متاسفانه قسمت یاري ونه کړه، هغه د بیرته راغلي خپل وطن ته. خدا ښه ده چې اوس په خپل وطن یې حداقل د مالکیت احساس لري چې په خپل وطن کې اوس راځو. دې ته چې خپل وطن ته چې لاړی څنګه هرکلی مو وشو؟ په پوله کې ثبت سولی؟ در سره مرستې وشوې کنه؟ بیا چې تر کابل پورې رسیدلی څنګه لاړی او اوس مقابل کې ژوند څنګه دی؟ د روژې لومړۍ ورځې څنګه تیریږي؟ روژې ته مو آیا آمادګي وا نه وه؟
ولله مسترم اول قدم کې به درته پوښولې چې موږ کله د ښه پولیس ناروا وختلو موږ رښتیا خبرې ډېر تود هرکلی وشو او یو څه مو دا مثلا نغدې وما کې موږ سره وکړ یو 1000 پورې. نو طالبانو د خاله بس ډېر موږ ته خراغ لاس کوي چې ډېر ترې تشکوري کوو پوښولې هلته صاحب شلولو. خو هغې نه دوه خواته چې کله به راغلو نو د کابل پورې پوښولې حتی داسې یو وضعیت و چې موږ ته د اتوبوس بلیټ نه پیدا کېده پوښولې خپل په ژبه باندې نفر په سر 2500 روپۍ د ماشومانو نه رانغستې وې د کابل پورې د یو ماشوم. نو د شپږ خپل شپږ نفره تعداد مثلا 2000 روپۍ همدې اندازې شلو وو. هغې نه بعد چې راغلو دلته که اوس زه خپل مشکلات هغه ته ته ویم پوښولې بس شاید باور هم شي خو د هر سړي هماغه خدای پاک په خپل هغه باندې پوهېږي پوښولې چې په کومو شرایطو کې په کوم وضعیت باندې راغلم. دلته کابل کې همدې پولي چرخي کې مې کورونیو کورونه نه پیدا کېدل موقت یو ځای مې پیدا کړ پوښولې چې هغه تازه یو خطه جوړوه دا بله کوټه کې ما ماشومان ځای په ځای کړل بس او دا یو څه وسیله چې ما غېږه نه راوړې وه دا د 15 کلو خواري کړې وه پوه شوې. هغه دلته زه تذکیرو پسې شللم بس خپل ژوند هغه دی اوس رانه پوښتنه وکړه خو خپل حقیقت بیا درته ووایم پوه شولې چې خیر حوصله ولري لږ.
او مهرباني
تذکیرو پسې لاړم بس بېرته چې راغلو بچان مې بوتل بایومتریک ته ارزه قیمت چارې ما بس سره دلته تذکیرې ورکولې. نو دلته بس سبا یو وخت موږ لاړو بېرته چې هغه شو زنګ راغی را پسې چاله ویل کور ته په اور اچولې راش. نو کوم یو پیدا شوی عمل ته اند پای رئیس ښاغلی آصف صافی صاحب د پولیس حکیم هغه د مسؤول د وزارت په دې ویډیوګانې ټولې تللې دي بس هر څه په ثبوت باندې کور ته راته اور اچو هغه څه دارو نه دار چې پوښ له ټول پکې لاړل. نو هغې نه دوه خواته خپل د بچانو سره مو یو جو کالی کې پاتې شلو. بیا لاړم بل ځای مې کور موقت پیدا کړ چې هغې ته اوس مثلا د 10 ورځې کېږي هغې ځای نه بیځای نه شتلم. خپل صاحب د کور کلي چې زه راځم ما ته مې کور خالي کړ هغه مې خالي کړ. اوس که درته ووایم چې حتی زه یو د خیمې محتاج یم چې زه خیمه پیدا کړم بس یو دا چې یو کله ماشومان خپل خواندي کې مکله یو دوست کړو کله بل دوست کړو لاس ردی یو دی اوسې ګلاس ردی بل دی ان مولوی صاحب شیر محمد فیاض د ریاست ماجرینو چې دی هغه سره مې دا خبره تقریبا بل ورځ سره مې یو سات عملته دا خبره مې شریکه کړه چې ورور ما سره و زغره څوک پیدا شي یو کور پیدا کړم یو سرپناه پیدا کړم دا ژمه که درته ووایم ډېر بل رقم حالات مونږ باندې کېږي
بس محمد صاحب الله پاک دی اجرونه در کې سخت دی د کیسې اوریدل سخت دی نو دروژه پجوان بل ګروسته خبرې وکړو چې دغه سیالاتو کې روژه در باندې څنګه تیریږي همدې کابل کې د کابل شمالي څنډه نه محمد حسین هوتاک سټډیو سره وصل شوی دی هوتاک صاحب تاسو ته هم خراغلاست وایو روژه مو قبول شه ستاسو شاوخوا ته به هم دغه کډوال درغلی وي لکه دغه محمدي صاحب چې له ایران راغلی وای اوس خیمې ته محتاج یم حتی د خیمې ځای نسته تاسو راته فسو کوي چې تاسو میر بچکوټ کې اوسې فکر کوم هلته شاوخوا څومره کډوال درغلی دی له ایران او پاکستان او ژوند څنګه دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ الدین صاحب تاسو ته سلامونه او تاسو درادو ټول کارکونکو ته سلامونه نیک هله وړاندې کوم را دې کې چې روغ جوړ غوسته گیا او د روزې مبارک شپې ورځ هم خیر تیر کړی
او مننه هو تاسو سلامات او سوال دغه زلزلې په اړه راته وای کابل کې وای زوره ور زلزلہ اوس ان شاء الله چې څه مشکل خو به نه پیښ کړي ډیر خو بل وینه و
ولا نه فضل دی خیر زلزلہ خو په خیر تیر شو واکنه ان دې کې دغه د مخامو د روزا ماته تواس لا کوم چې زړه ور زلزلہ وټا کوم نه زیات په فضل سره دې موږ دې وکه کومه خساره او زیان نه دی وکړي مختلفه چې په نورو منځو لا موږ سره باندې خیر تر شي
او سلامات او صحه تاک صاحب راته د کډوالو د ژوند وایي ک کولې سي لګل د فضا نظام لري کی ځکه یو ډول بک گراوند کې نور غګونه راځي البته کې امکان وکنه په لاندو کې راته وایي چې ستاسو چم گاوند کې د کابل په شمال کې د کډوالو یا رستانه شو او اخراج شو کډوالو ژوند څه ډول دی
مننه دین صاحب دی خو ته کډوال واقعا هم چې نور ملکونه چې کډوال څه کړه کیږي او راځي تابان یو څه سختیان او مشکلات خاتمان شته او دوی چې دی خو زمونږ سم د شمال خوا کې یو څه د کډوال شته دی او راغلي دی میشتي دی غوي له حال او احوالم څنګه خبرې چې څو نه وي په فاصله او زجر او د اقتصادي لحاظه وي په بعضو مشکلاتو کې لا گرفتار دي او دي نو دې ختم د کوم اجر چې راغلي واقعا بیا د اسلامي امارات کور ودان یا کوم خلک چې دلته د زمکو د کمبوت له وجې مخ دي غو سره خلا امراست او دغه پروسه توزیع د زمکو روانه ده چې څنګه ورته برابر شي هغه ترتیبات او زمنګ په شمال کې دی خواته ماجر ډیر کم تعداد لادل تشته دی خودیم د اقتصادي لحاظ واقعا ډیر کمزوري دی او هغه کوم مرسته چالت دی ل مرز نه دی خواته راځي هغه هم دوغه نه بسنه کوي چې تر د خپل هدف او تر خپل مکان پر دی ورسي او لغه نه خواته نو د سر مرستم تر اوسه هدا شوی دا او کیږي د امارات لخوانه او نور د سی خاص مشکلات د ماجور په پرابطه دلته په سمت شمال کې نو د سی خاص بوګناون کې کوم معاملات او کوم پیښه لا د ماجور وړاندې نه ده پیښه شوې چې او مونږ یې وایي
د لاسنیوي چارې څنګه د غلطه عام ولس خو جوړبل دی اما دغه کسان چې لګ زری واسکه خدي سوداګر دي کاروباریان دي دوی څنګه روجا کې څه پروګرامونه لري د مرستو د لاسنیوي څه پروګرامونه ست چې دغه کډوالو سره یا دغه اخراج شو افغانانو سره مرسته وکړي
bale ludin sa bale pa sta yo tidan haduna che la pakhwanam la dio faaliyat darlo da aw pa de kalo bando ke no ghar sar maidar pa tsan de shamal ke sta di la wala tarosa pore la kom program shiro na de de mashte kho adam da go pinzosh pa go ala surazo ke de roje inshallah da program da san de shamal khususan de mir bacha kot aw de kodaman da drisalo roswale che di do ta bia عموماً دا او دغه مهاجر چې کوم راځي دیو د ولسوالۍ د خوانه بیا دوی شناسایی کیږي او وګوي ته بیا څه نقدی او یا خوراکي مرستې هم سره شوې دي او سره کیږي
کور ودان او هوتاک سه لن نظر ساسو د پایا ورو بیا تاسو سره مخخه کو راځي بیرته خپل بحث محمدی سیب سره بحث مخته وړو بیا ورسته نور ملمنو هم مخ سره خبرې کړې دي د وزوان په صفات باندې څه فکر کوي چې دغه کډوال څنګه په ټولنه کې ومنل شي البته کډوال به ورته نه وایي ځکه اوس خپل وطن ته راغلي دغه افغانان به ورته وایي چې کډوالۍ ژوند پرې خې دی اوس راغلي خپل وطن کې مشت سوي دي یا په زور یا په رضا باندې راغلي څه وشي چې دوی ومنل شي د دوی ژوند خسي د ماشومانو ژوند خسي لکه محمدي صاحب چې کومه کیسه کوي دغه کیسې نور نه وي چې یو کس په خپل وطن باندې وي خیمه ته احتیاج وي ځکه امکانات خو د وطن ډیر دي ځمکه پراخ دي حکومت دی پکې موسسې دی پکې خپل افغانان هم کولی شي هدا اقل په کورنیو کې ځای ورکولی شي ستاسو نظر اورو دی ځوان په توګه باندې څه وشي چې دغه کډوال خو ومنل شي دغه افغانان خو ومنل شي په دې ټولنه کې
من الدین صاحب دا خو پروسه رسیده چې لږ وخت به ونیسي دوامداره به شي او اوس خو مونږ ټولو ته دا معلومات شته چې تنه له پاکستان نه بلکې له ایران هم اکثریت په ډېره پیمانه باندې مهاجر اخراج کیږي او راځي نو دا پروسه به لږ دوامداره وسی نو دا به انشاءالله په توکل دی خدای چې دلته چې دوی خپل وطن ته راځي نو داسې نه دي چې ټول بې سرپناه دي نو دلته خپلوان دویم یو څه اندازه لاسنیوی کوي شي او بل د امارت اسلامي له خوانه دی وته په ډیره منظمه توګه یو برنامه یو سیستم برابر دی هغه کسان چې ځمکې نه لري دی وته به د ځمکې د پروسې دغه پروګرام د ویش روان دی نو دوی به ځوان کادر چې په خارج کې دوی تحصیل کرده دي تعلیم یې کړی ده نو هغوی ته به هم په نهادو کې د کادرو کې دوی ته به ونډه ورکول شي دوی به په وظیفو شي او هغه ماشومان چې دوی له هغه ناراضي نو داسې نه چې په افغانستان کې تنا په دوی چې هلته په عمل کې اوسېده نو دوی هلته تعلیم او تحصیل کولای شو په افغانستان کې نشي کولای نو انشاءالله چې دلته د مکتبونو پروسه دا هم په منظم ډول دوی ته جذبی گی راضی او دی بدل ته په شاملی گی خپل تحصیل او تعلیم به مخ ته وړي او نور هم کومک راسانه کومک چې کوي دغه نه هادونه هم دوی سره ولاړ دي ان شاء الله خپل افغانان نور نه چې دوی راضی ته ډیر په قدر احترام دوی ته دلته فار کلای وای او د دوی لاسنیونه کوي او دوی ته خیر اغلاس وای
کور ودان هوتاکسې په همدې هیله چې دغه کومې هیله چې تاسو وکړې کومه امیدواری مو چې خو دا همداسي وي چې لږ زر زغم او حوصله ولري ان شاء الله لږ تر لږه د خپل مالکیت د خپل هیواد مالکیت احساس لري د کډوالۍ لژوند د وتري په دې لاره چې لاسنیوي وسی تر څو دوی دایمي ژوند ته آماده سي کور مو ودان هوتاکسې سلامات اوسې تاسو سره مخکخه کوم مننه چې پروګرام کې مو ګډون را سره وکړ محمدي صاحب تاسو بیر تر اگرځ تو شی به در سره پاته کیګو د روزې د ژوند مراتو وایې و مو ویل چې اوس مهال حتی د خیمه درول ځای ته حیران یې روزه مو څنګه تیریږي روزه ماته پښلمای مناسب خواړه شي پیدا کیږي
والله لوګي سه بس څنګه مده ته پوه شي زموږ خو نه ژوند له کله سره څنګه ویل او وتاخه ورته اشاره وکړه رښتیا د امارات اسلامي همدغه لړۍ ناس غاده روانه ده په هر ځای کې او خو اول ورځ متاسفانه ما زما د زید پر راغلي سروي د پر ما دغه سه بس زنګ را تر وخه ولې چې ته بس ما ته دغه کیسه وکړه چې زما د کور مشکلات دغه سي دي او اوس مې بچان مې خسر کوته لګلې دي او خپل دغه ته یو ځل د ګرځېګم چې کور پیدا کړم ولې اوس ته کور نشته د اغه ته نن دا خبره کوم نه کور نه لرم حتی د اندازې پورې چې زوس یو خیمه پیدا کړم زه و درېګم مثلا اوس یې ګم بچان را سره وسیږي د سروي زیر نه مشخص شي کوم ځکه چې وسیدلم کوم کور کې چې وسیدلم اوس وځي د بوري واغست اغه ده کې اوس نور ماجر یا چولې د پاکستان نه راغلي دي اپ هغه ته بدل ورته غلله مالک څوک راغل شماره مو ته ورکړل نو ژوند دې تیریږي لودن سه بس سختي کړه او سره بس اوس لاس غریوان خو یې حقیقت ته پوښلې بس وروجه بچان چې دی بس هغه یو زیږي خپل بل زیږي بس ګرځي ګنده غشي بس اوس مره ژوند دې تیروي
او دغه موسسې مو یاد کړې آیا سروې ته درغلي دي موسسې دي د ملګرو ملتونو ادارې دي که د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارو مسولان درغلي څه ژمنې کړې دي مرستې هم کړې کنه یوازې ژمنې سوي تر اوسه یا سروې سوي ده او په دومره وخت کې چې د تاسو افغانستان ته ستانه شوي ممکن څو میاشتې سوي وي عملا مرسته مو ترلاسه کړې ده د نقدو پیسو یا هم نورو خوراکي او اړینو موادو؟
نه نه، د پیسو مرسته نه ده ترلاسه کړې. خپل د امارات په خانه موږ سره یو مواد کومکو په سیبو کې کوټه څنګه پلو، بس هغه هم تقریبا څلور میاشتې مخکې وو. هغې نه دوخوا ته بس بیا کړلو چې زنګ ته خوشماري فعاله زموږ هلته ورسره وي، بیا چې زنګ راته ووښو زه په دغه مشکلاتو کې وم، دغسې بس د ریسر سره اخته وم چې نه مې کور و نه مې ځای چې ورته ویښیم چې زه دغه ځای کې اوس اوسېږم. اما زه اوس په یوویشتمه ناحیه په اتلسم ګذر کې هلته د امارت سرمثلا د وزارت مهاجرین د ریاست خانه ثبت یم هغې ځای کې. هلته چې دوی راغلي وو پرون د چهارشنبې په ورځ راغلي وو، ورته دغه کیسه مې وکړله چې زه مثلا دغسې مشکلات کې یم، زه اوس داسې زه بل چا کور تا ته نه شم ښودلی، دوستانو د کوره بعد لس ورځې یو کره اوسېدلم، پنځلس ورځې بل کره اوسېدلم، زه راکړې راته بچانو پوښلې دغه ژمی موږ په دغه شرایط باندې تېر کړ، یعنی دا اوس نه هم په دغه حالت کې روان یم.
او محمدي صاحب، له خپلو نورو ملګرو دوستانو نه چې په ایران کې درسره وو، له هغوی نه خبرې دي هغوی کیسې څنګه دي؟ همدغسې له بده مرغه ناوړه ژوند دی، داسې ژوند دی چې امکانات پکې نشته، ژوند پکې نشته، سرپنا پکې نشته، هغوی هم دغسې حالات سره مخ دي؟ او که نه، د هغوی حالات ښه دي؟ یعنی ولایت په ولایت یا سیمه په سیمه کې وضعیت تفاوت کوي؟
بل لوین سما سره چې دا کوم ورګره راغلی دا غم د کور سره هم چې دا زنده شپږ نفر مثلا موږ زه شپږ دوه دولس نفر پوښلې، ما دا غو مشکلات ټول اندر یو شی دی، هغه په یو مثلا خپل خپلوانو کړو زه په بل ځای، نو دی دا کوم چې نږدې نه کوم یم را سره دا یو مګری را سره، خو البته دا کوم خبرونه بلاره چې تاری به یا دا کوم حالات دا غیر دی یا د مرز یا د خاطر په دغه ته یو، یعنی یو د بل حالات یو کوټه د امارات اسلامي له حالات یو ته، یعنی دا د دوامدار د پیدا لري په خو نه ډیر لاس نیوی کوي، ډیر کومه کوي پوښلې، خو راځي موږ ترې نه نه مغه مرز نه دوه خاطر بس ډیر تو د کله موږ شو دې ته پراخ څنګه به موږ تاسو نه شو ورشي ورته سره پاتې وو تاک سره د غفورته ویل د نوکو د لړۍ او دا کاروندې دی عمل ته سب کې د عمل دی مثلا زنګ
محمدي صاحب کور ودان غد مو پری پری کیږي. زه هیله منم چې استاسو د زړه خبرې موږ په دې خبرونه کې اوریدلې وي، دغه کوم تصویر مو چې د خپل ژوند وړاندې که دا د اکثرو هغو افغانانو دی چې دوی اخراج شوي دي له افغانستان، له پاکستان او ایران افغانستان ته راغلي دي، دوی د اکثرو د ژوند رنګونه همدغسې دي. زه هیله من یم چې لږ تر لږه هغه افغانان چې یو څه ښه دي دوی باید له خپلو ګاونډیو نه ځان خبر کړي، له خپل هغو ورونو نه ځان خبر کړي چې ستاسو په څیر د محمدي صاحب په څیر له ایران او پاکستان راغلي دي او ناوړه شرایطو کې ژوند کوي، لږ تر لږه لنډ وخت لپاره یې لاسنیوای وکړي، انشاءالله چې د اوږدمهال لپاره به د دوی چاره هم کیږي. نو کور مو ودان اوریدونکو، د ژوند رنګونو خپرونه دوام لري. دا چې روژه ده، د روژې رنګونه په نورو ولایتونو کې څه ډول دي، عام افغانان څه ډول روژې نیسي په بېلابېلو سیمو کې، ډاکټران څه سپارښتنې لري، څه ډول خواړه وخوړل سي په روژه کې تر څو په معده باندې ګران تمام نشي، په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر له دو میلمنو ډاکټر متین صافی او دغه راز د چارو له کتونکي صدیق منصور انصاري سره خبرې کړې دي.
په خبرونه کې د روژې مبارکې په اړه بحث لرو. کله چې د روژې د پیلېدو خبرونه خپرې شي، اسلامي هیوادونه یې په یوه ورځ نه اعلانوي. په اووه پنځوس هغو هیوادونو کې چې مسلمانان اکثریت دي، روژه په ځینو کې یوه ورځ، په ځینو کې دوهمه ورځ، او داسې هیوادونه هم شته چې په درېیمه ورځ روژه نیسي. په افغانستان کې بیا ډېر کله هغه وخت روژه اعلانېږي چې په سعودي عربستان کې هم اعلان شي، خو په تېرو دوو درېیو کلونو کې دا بهیر لږ ګډوډ شوی دی. البته سږ کال بېرته د افغانستان روژه له سعودي عربستان سره په یوه ورځ شوه. د خبرونې میلمانه مودي ډاکټر متین صافی او صدیق منصور انصاری ته مهم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړي. ډاکټر صافی په خبرونې کې راسره شته. ډاکټر صاحب، که لومړی له تاسو نه واورو، مخکې مو په راپور کې واورېدل چې چا وویل چې د روژې لپاره مو عاشق تیار کړی دی، پیرکي مو تیار کړی دی او منتو تیارو، داسې ثقیل خواړه له روغتیایي پلوه څرنګه دي، که یو څه توضیح کړئ لطفا. نړۍ مننه پوښتنه مو
لومړی تاسو او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته، ټولو اوریدونکو ته تنوال ته چې په دنیا په هر ګوټ کې خپل سلام احترام وړاندې کوم، د روژې پیل ټولو ته مبارک وایم. خنه مو ډیره خنه ما هم دا خبر چې ورته هم د ته متوجه شوم چې دا ټول د طبي اصول مخالف شه دي. زه هر ورځ ناروغان ته خپل مسلمان ناروغان موجود زیات دي ان خبر ورته کوم چې روژه کې ډیر وخت مختلف وادو کې مختلف وختو کې ډیر اوږده فاصله په حساب د پښلمین ته روژه ماته پورې روژه ماته کې باید مدې ته باید دی اوس سپک شی باید واخلي مایه شی اوسي سرکړی شی نه اوسي دا شاندې په حساب دا وسانو وخت خود روژه خود وسانو وخت نه دی اصلا چې روژه مشک سره وسانې پخې کې هغه د خطر زه ټول ته مچ ما خرما او وبو باندې روژه ماته وای اول یو لکس سوب شکل چلته تو یا فتن شوروا غوندې یا د څه ساده شي چې هغه مېده په عذاب نه کی مېده تیزاب ولې لاس ټول اسواله سپند لاس ساته خالی وی د فتن ورته کده شنو چې مرچو مساله دار په حساب هغه شان نه باید ډډه وشي کوم په خانه هم کابل کې کوم او سمغه حال چې روزي مې شي ټول اچکني بازار ګرم شي په حساب ان چې اصلا مېده لپاره ډېر ګټ مزر دي نو ټول نه مهیل هم دا چې کوشش وکړي چې یخنی شان هغه شان چې مایه دي هغه شان چې سرکړی نو سي دغه نه باید استفاده وشي.
او ډاکټر صاحب په پښلمی کې څنګه څر ډول خوړه به تر دي
پښلمی کې متفاوت هغه دي فرهنګونه دي زموږ کلتوري شکل باندې ډېر زموږ خپل وخت اصلا خو هغه شی چې سهارنی کې موږ خورو چې هغه هم نرم شي ټول ته تاسو کوم چې اولین کار چې کوي یو دوه ګلاس اوبه باید وڅکي ول چې مهم آیات د نسبت ډوډۍ ته آیات مهم دي ول اوبه هر چیرته شته دي یو دوه ګلاس اوبه اخلي هر شین کتور چای سکي یا شیدې څوک چې امکانات لري شیدې ولري هغه امکانات لري هغه شان چې موږ معمولا سهار چای کې خورو په حساب باندې هغه شان اوس نه دا چې ډیر زیات شمال سمت کې ډیر زیات معمول ده تقریبا ټول مرمنې بیچارهګان پاسي باید پلو پوخي د پیرامید لپاره نو هغه خو اصلا د وخت نه اصلا نو سهار وخت ما سهار نه چې موږ معمولا کوو هغه استفاده نه وشي او مایا تقریبا یو نیم لیتر مایه باید واخستل شي یو لیتر چای اخلي دوه نیم لیتر اوبه وڅښي ډیر بخي او نورې پاتې بیا پس له روژه ماته نه پوره کې شاید دوه نیم درې لیتره پورې دوه ورځې باید مایا واخستل شي معده هم آرامي او سړی هم ډېر تږی کېږي نه صحیح دی هغه خلک چې ډېر زیات جسمي کار کوي په حساب باندې چې دقنان دي هغه دي مګر هغوی دپاره هم دا غذا چې په حساب مچ مخکې وویل هغه هم دومره قیمته نه راځي یعنې هر یو اخیستی شي که دا غذا چې هم کالوري زیاته ده مګر هم حتمي نه ده چې پلو قورمې باید وسي.
مننه ډاکټر صاحب. بحث دوام ورکوو خو مخکې تر دې چې بیرته تاسو پوښتنه وکړم اوریدونکو ګڼ پیغامونه دا ازادي راډیو د واتس اپ لارې سب کړی دي د یو څو اوریدونکو څرګندونې لرو.
السلام علیکم. روژه د افغانستان خو نو د افغانستان د اقتصاد پر کم دی بیا په تیاره په بیرون کې بس روژه ماته پاره دوی خرمای ګایي پیدا شي او بایي بزو چندې شي پیدا نور نو پښلمه یا د کورتو سره دی یا د شیدو یا د مستو سره وضعیت یې ډېر سره د اقتصاد خاص کمزوری دی خدای دې خپل فضل راباندې کوي.
سلامونه د ازادي راډیو خبریالانو کارکوونکو ته زما دا پیغام دی موږ د روژه مات او روژې ته ډېر خوشحاله یو که پېشلمه یي که روژه ماتې موږ ډېر ورته خوشحاله یو او د الله تعالی څخه ډېر شکر وګزار یو. نو موږ روژه ماته بس هر څه آماده کړي دي نو بس موږ ډېر خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. مفتي عبدالواحد ما د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زموږ د علاقه رواجونو خدا سي دي چې دلته بس روژه ماتو موږ خپل په مسجد کې وو مسجد ته روژه مات راوړي د لیج روژه مات کوو او د لیج مات خپل کوو بیا د جمعه وروسته زه کور وت بیا دلته چای خورو د چاو څخه وروسته بیا د تراویح وخت کېږي بیا راځو مسجد چې تراویح مو خلاص کړي نو بیا یو خپل کور ته بیرته ځي او پېشلمۍ چې سو پېشلمۍ مو بیا داسې اندازه ده چې پېشلمۍ وخت سره ورسېږي بیا د کور مشر غږ کوي نو بیا هغه روژې چې نیسي هغه کسان راولړېږي اودس کوي او بیا د تهجد لمونځ کوي د تهجد لمونځ څخه وروسته بیا بس خپل اشپزي تیاروي او ډوډۍ هر څه چې دي هغه منظمه وي او نو پېشلمۍ اوسي پېشلمۍ بعد بیا که چا عبادت تر سره پوری کوي خو عبادت کوي او که نه نو یو څه وخت اندازه د استراحت کولی شي یا خوب کولی شي د ساعت لمانځه تر وخته پورې عبادت کولی شي نو دا زموږ د لکې رواجونه دي. الله جل جلاله دې زموږ تاسو ټول روزې قبول او مقبول خو په دربار کې وګرځوي. او الله جل جلاله دې هغه کسان چې بیا وزلوي او شتمن خلک نه وي او درو جماعت توان نه لري، الله جل جلاله دې پراخ رزق ورکړي. اللهم وسط. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډاکټر صاحب، صاحب دوه خلکو هم خوراکونو ته یو دوه کسانو اشاره وکړه. مثلا یو ویل چې اقتصاد خراب دی، له کرتو سره پښلمای کوي یا له شیدو او مستو سره. ساسو له لارښوونې سره خو په کار داده چې له غوړ سره پښلمای ونه کی که څرنګه؟
بله، واقعا نه پوهیږم چې د دوستانو ولې قدر باندې ورته نه پوهیږي. هغه شی چې موږ په وطن کې واقعا هم زیات لرو هم نسبتا ارزانه دي، هغه شی چې ارزانه وي هغې ته بې خطره کېږي. اصلا چې غوړ یو که غوښه یي هغه ورته مهم ښکاري. زمونږ هېواد کې ترکاري او میوه فضل د خدای ډېره ارزانه ده، هغه ډېر مفید شیان دي چې دا ټول اروپا کې هغه د ټول نه قیمته ده. دلته ټول ته مثال ورکوم، په اروپا کې په المان کې یو کیلو بنډۍ باندې دوه دوه دن چرګان اخیستل کېږي، مګر هم تد باندې په قدر باندې خلک هلته نه پوهېږي چې هلته واقعا دا څومره خدای پاک موږ ته ښه ملک را کړی دی. تاسو دا خبره کې هغه مې چې واورېدل یو شي ته ډېر متوجه شوم، ګوري چې څومره متفاوت هغه دي په کوم هېواد کې څه رقم باندې غږېږي او کوم ولایت کې څوک امکانات لري. هغه نفر چې د هلمند نه وغږېږي هغه یوازې د خپل ځان شی چې خپله لیدلی او هغه وغږېده چې روژه ماته کې مسجد ته راځي، روژه ماته کوي، دا بهترین شی دی. مګر کورنۍ کې چې څوک څه رقم مېرمنې څه رقم شی خوري هغه باندې څوک غږېږي هم نه. پرون ماته یو دوست لندن نه هر کال موږ یو پروګرام لرو د خپل ولایت کې، د دوستان چې په اروپا او امریکا کې دي پیسې راټولوي د لغمان ولایت دپاره، هلته روژه ماته جوړوي ټولو دپاره هره ورځ ډېر ښه دي د مختلفو ولسوالیو کې په حساب باندې چې ټول خلک خوړی وشي. ما هغه ته هم وړاندیز هم دا و چې دغه هلته خو دغه ټول د چا چې ژوند ښه دی هغه لا زیات باندې دي، مګر هم که وشي کړی چې مال هغه څوک چې غریبان دي په حساب باندې هغو ته تاسو ورسوئ چې کور کې مېرمنې او ماشومان یې هم ترینه مستفید شي. یعنی دغه حالت سړی احساسوي چې متفاوت دی، یعنی امکانات ډېر زیات موجود دي چې چون د برکت میاشت ده په حساب روژه ټول کولی شي، چې خصوصا اوس خو نام خدا افغانان په خارج کې هم زیات دي د هر ولایت نه یو پروګرام ته تنظیمولی وشي چې هغه هر کلي کې معلوم دي چې څوک امکانات نه لري چې دا بسپنې په حساب باندې د ځای نه دا داسې نظم تنظیم شي چې څوک وږی پاتې نه شي په روژه کې او دغه احساس ونکړي دا
ډېر مهم وړاندیز دی. او ډاکټر صاحب، هغه مخکې چې اورېدونکو پیغامونه لرله، یو وویل چې روژه ماته په جومات کې کوو بیا وروسته کور ته ځو، دغه وقفه چې په دغه منځ کې راځي له سی لحاظه دا بهتره نه ده؟ دا هم یو لاره ده؟
دا خو خلاره ده، واقعا خلاره ده. دا اوس په هغه وختو کې هم موجود و، مګر په دې شکل باندې ډېر زیات نه ده. په عربي وادو کې تاسو معلومات وي، عربي وادو کې معمولا ډېر زیات دا معمول ده چې په روژه کې روژه ماته تقریبا په جمعاتو کې شته، او دلته هم په اروپا کې هم جمعاتو کې تقریبا ټول روژه ماته لري. دا ښه سیستم دی، ښه هغه دی، خصوصا اروپا کې هغه څوک چې مجردان دي، هغه څوک چې مسافر دي، په حساب چې څوک نه لري، هغوی لپاره دا بهترین چانس دی چې منځ ته چې راځي ماښام منځ ته هلته روژه ماته په مسجد کې کوي. موږ تقریبا په فرانکفورت کې نورو ښارو کې د المان تقریبا دا رواج لرو، دلته هم چې دا کار مخته وړو لندن کې دا سیستم دی. نو دا خود ډېر ښه سیستم دی چې پیغمه کېږي د کور کې کار کړی اسلامي واد نه دی، اسلامي وادو کې خو هلته خو د مسکینه پورې کار دی، پس لغه بیا ټول کور کې دي. مګر دلته خو تر اکثره ماښام پورې کار کوي، خپلو هفته کې دوه درې ورځې تر اووه بجو اته بجو پورې په ملخانه کې مده، اوس هم پروژه کې هم همدا رقم رقمو دی. مګر همدا چې کولی شي چې دلته څوک چې امکانات نه لري مالته مسجد ته ورځي، هم منده ته ورځي، هم ډوډۍ جوړولو هغه وخت نه لري، هلته هم روژه ماتی، هم ټول دوستان قوت د اسلام ورته معلومي برکت پکې دي.
مننه ډاکټر صاحب. انصاری صاحب هم په خبرون کې راسره مل شو، صدیق منصور انصاری، د دوی هم هرکلی کوم. انصاری صاحب، کله تاسو نه واورو روژه په کابل کې څرنګه ده روانه ده؟
بلې، قدمان شیبه صاحب، تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم. بلې،
تاسو او ټولو دوستانو اوریدونکو او ټولو مسلمانانو ته د نیکمرغه روزې له امله د مبارکۍ مراتب وړاندې کوو. نن د روزې لومړۍ ورځ وه، افغانستان کې دلال هم په خوخی تیر اسوا خلک خوشاله وو، بازارونه هم نن له خلکو ډکو، جمعتونه او مساجد هم که څنګه پرون ناوخته اعلان وشو د تراو لمنځونه په مساجدو کې نه و نه شول، مګر نن د تراو پیل و. البته لومړنۍ تراوی به وي او ورپسې به په مساجدو کې د قرآن عظیم الشان ختمونه هم پیلیږي. نو یو ستونزه چې شته هغه د بېوزلۍ او د فقر مسله ده چې له بده مرغه د افغانستان په مختلفو ګوټونو کې په خلکو تپل شوي او تحمیل شوي ده. بېکاري او بېروزګاري زیاته ده، خلک له دې ناحیې لږ خفه دي. ورسره د نرخونو یو څه نسبي لوړوالی په بازارونو کې د هم روژه کې کله ناکله خلکو ته ستونزې پېښوي، خو تر تنګې ښه دا ده چې په دې میاشت کې اغنیا یا خلک چې شتمن دي او یو څه امکانات لري که په کور دننه دي یا بهر د خپلو خپلوانو سره، د دوستانو سره، یا هم د فقرا او مساکینو سره د خیر او برکت په دې میاشت کې مرستې او همکاري کوي. نو زموږ هم هیله
انصاري صاحب وبخشي، تاسو ویل چې قیمتونه یو څه لوړ دي، یعنی تاسو په خپله که بازار ته ورغلي یاست یو اونۍ مخکې اوس په قیمت کې فرق محسوس دی؟
بله، کتان په ډیرو شیانو کې ډیر فرق نه و، مګر هغه لومړني توکي چې د خلکو لومړني ضرورتونه دي او هر ورځ ورته اړتیا لري د هغې په نرخونو کې یو څه لوړوالی راغلی. خو د دې تاثیرات یو خو د ډیورنډ پر خیالي کرښه د بندرونو د بندښت له امله لا پخوا هم و، مګر د روژې روژې په راتګ سره لږ څه نرخونه لوړ شوي، داسې لس تر شل فیصدو پورې. خو ځینې شیان داسې دي لکه وریجې، د نن چې موږ بازار وکتو نږدې 45% پورې وریجو نرخ پورته تللی. دغسې د نور رزنی توکي لکه کچارو او نور شیان چې دي په دې کې هم نرخونه لوړ شوي دي، او ورسره شنه ترکاري د دې نرخونه هم نسبت نور ورځو ته څه ناڅه لوړ شوي. د میوو نرخونه لوړ شوي دي، مثلا په مختلفو کټګوریو میوې، هغه خصوصا هغه میوې چې په افغانستان کې دننه پیدا کیږي هغه نرخونه هم لوړ شوي. خو نن لومړی ورځ وه، فکر کیږي که چیرې حکومت او ښاروالۍ د نرخونو په کنټرول کې برخه واخلي او هڅه وکړي سوداګر په دې برخه کې له احتکار کار وانخلي، او یا هم د نرخونو لوړولو سره د خلکو ته ستونزې پېښ نه کړي. فکر کوو چې دومره به لوړ نه شي، نور دلته توجه په کار سره داسې وي چې سوداګر ځینې داسې هڅې کوي چې په دې میاشت کې تر ټولو ډېره ګټه وکړي، چې دا شرعاً هم ناروا ده او بیا د دغسې یو حالت افغانان ډېر بېوزلې دي. نو زموږ هیله دا ده له هم او له سوداګرو هم چې د نرخونو په کنټرول کې حتی راټیټولو کې نسبت پخوانیو وختو ته باید نرخونه راټیټ شي تر څو
مننه انصاری صاحب. ډاکټر صاحب صافی تاسو ته راځم، خو مخکې تر دې چې بیرته تاسو ته راشم د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
جوړې خیرات صاحب چې دی له پاک شو ست خیر اوسه. زموږ روزمات خو نو داسې دي چې هغه بس نو افغانستان خو اقتصادي حالت ډیر خراب دی، خلک د ستونزو سره ډیر مخ دي. زموږ روزه مات خو هغه دي چې په یو دانه خورما باندې او وروسته خو بیا هغه ډوډۍ د مړۍ نو بس کله پټاټه وی، کله نخود وی، کله لوبیا وی، کله بل شی وی، کله بل شی. دا زموږ خواړه دي.
السلام علیکم ورحمت الله، زما نوم عصمت الله دی، د هلمند ولایت څخه مې د میسج او پیغام درته پریښی دی. نو زما سلامونه دي د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته ورسیږي. موږ خو نن مو روژه وه، نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ وه، ډېر ټیک یوه میاشت دا روژه موږ نیسو. نو د شپې پر درې بجې باندې پیشلمۍ کوو او بیا د ماښام پر اذانو ماتوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جوړ په خیر خیره. روژه خو ډېر شروع ده، په روژه کې به سړی د نشیانو خلکو سره کار نه لري، کم نشیانو سره، نسوار والا سره، ځکه هغه ډېر خشک دی.
ډاکټر صاحب صافی، دلته دو خبرو ته زما ور پام شو. یو خو یو ویل چې نه خود او لوبیا لرو چې وی خرو لسی پلو کلمړی په دې برخه کې توضیح راکړي، دا خوراک څنګه دی؟
مننه سوال هم لومړی به محترم انصاري صاحب ته سلام احترام وړاندې کوم. واقعا خوشحاله یم چې هغه نن پروګرام کې موږ سره دی، لیدونکو مو ډېر لیدلی دی، دلته نږدې موږ سره دی او ډېر ښه پوه عالم سړی دی. د سوال مو واقعا ډېر ښه سوال دی. ما مخکې هم شروع کې پروګرام کې دا وویلي چې هغه شیان چې پروټین لري او مضر نه دي چې په سره رقم باندې پخېږي، لوبیا، نخود، دال، دغه شیان دي چې د غوښې په ځای باندې دماغ وظیفه اجرا کوي، دماغ نه پروټین دا هم لري. دا مفید شیان دي، مفید شیان دي، مګر په شرط دی چې مخکې د دې نه ما هلکه ماته کوم چې لږ مایع شکل باندې غذا چې لږ شوروا او یا سوپ چې ورته موږ وایو چې دا ورسره واخلي، مستې ورسره اوسي، اوبو باندې روژه ماته کې خرما او اوبو باندې معده کې دفتن هغه شیان چې تندو تیز نه اوسي، مرچ مساله ونه لري، سره کړي شیان نه اوسي، هغه دا باید استفاده وشي. دا نور ټول هغه مفید شیان دي، دا خو هیڅ د پدغه ټول د دنیا کې ته نه استفاده کیږي. او د هغه خلک چې غوښه نه خوري په سن هندوستان کې څو چې ویجیټیریان دي، په حساب د هغوی پروټین ټول د لوبیا او د نفتو د هغو نه اخیستل کیږي. نو هغه خطره دا د نباتي پروټین دی چې حیواني پروټین ځای نیولی شي او ډېره ښه سالمه استفاده کوي.
یعنې دوی د چرت نه خرابوي، دا دې نه وایي چې دا خو د خوارانو خوراک دی.
ما درته ارزو کوم
مخکې
په قدر نه پیږي، هغه فکر کوي هغه شی چې لږ ارزانه دی هغه
بے قدر دی.
هغه شی چې غوړي دي، وریجي دي، پلاو دی، هغه ورته کرکې چې هغه
دا. او ډاکټر صاحب، دا څوک چې عادت دی، دا یو چې اشاره وکړله چې فرضاً یو څوک نسوار کوي یا سګرټ څکوي، دوی ته سی پلوستا سو سپارښتنه سره
دا خو ډېر ښه خبره وکړله. واقعا په روژه کې ټول دوستان پیږي، په دې باندې ټول اوریدونکي چې هغه څوک چې په یو عمل باندې معتاد دي، هغې د ډوډۍ او د اوبو نه مخکې د خپل عمل ته ورختایي او اعصاب هم خراب وي ټوله ورځ. دې نه معلومیږي چې دغه عملونه ټول اصلا مضر شیان دي، که سګرټ دی، که نسوار دی، که چلم دی، که هر شی دی. پیسم هر نگانه د طبي نگانه ټول وجود ته ضرر لري. د خو دلته ډېر زیات ناروغان مې چې افغاني ناروغان مې نسوار نه منع کړي دي. اصلا یو سل نفر نه به زیات نسوار پرېښي، زما په هغه باندې مشورې باندې لا زیات سل نه به لا زیات دي. ول چې دا هغه مضر شیان دي چې ټول وجود ته ضرر لري، زړه ته ضرر لري، معدې ته ضرر لري، په هر وخت کې غیر د روژې نه هم. او په روژه کې دا بل غټ مشکل دی چې د اعتیاد موضوع ده. اعتیاد لپاره هر یو ته چې وایم چې که غواړي چې هغه پرېږدي، که سګرټ یا نسوار پرېږدي، مخکې له روژې نه به پرېږدي. روژه کې پرېښودل ډېر سخت دی. دا که روژه کې ول چې یو خو نه اوبو ډوډۍ وغني، بل خو نه دا اعتیاد چوسي. اعتیاد لپاره نورمال شرایط پکار دي، ورته د روژې په شرایطو کې سړی عمل نشي پرېښودی. نو خاطر
دا مهمه خبره ده، ډېر خلک به داسې فکر کوي چې په روژه کې بس عادت پرېږدم.
سخت دی روژه کې، نور موضوعات توجه په حساب او ټوله ورځ ډوډۍ نه وي، اوبه نه وي، ته چې احتیاط پرېږدې او بل شی باید په ځای ورته واخلي، بل شی ورته اخیستی ونه شي. نو خاطر د روژه اکثره څوک چې سګرټ هغه لري، اول کار چې سهار چې پاسېږي، مخکې دې نه چې چای اوسکي، هغه سپورت سګرټ لګی او روژه کې هم څوک چې نسوار کوي مخکې دینه چې وبو چای اوس کې اول خپل نسوار کوي
دا خدا
دا خطر دا خطر دا عمومي توصیه مې ټول ته څوک کده تاسو را دی او ټول اوریدونکو نه مې دا هیله ده هم د اسلامي نګانه هم په حساب ګناه لري تقریبا په دغه ټول تقریبا هغه دی شان دي چې من دې نه پېږم چې ولې د ملا صاحبان دغه توصیه ډېر نه کوي په حساب چې څوک احتیاط کا سګرټ دی که نسوار دی که چرته اسلام نگانه گناه لیدی دراب پو مطلق ما ندی و دادا نور هم دا دو استعمال هم گناه لیدی انساری سبشتر از با دی برا که نخواه که مطلق ما
خیر دا دو احرام و حلال تا با نور تو داکتر سب انساری سب انساری سب نیو بلا پشتن انساری سب په تیرو څو کلونو کې په د روژې مبارک میاشتې په وخت باندې ځینې عادتونه یو څه د بهبود خواته روانو. مثلا په ځینو جماعتونو کې به مولوی صاحبانو دا ویل چې هره ورځ به یوه سپارانه ختموو ځکه په د تراوو په وخت کې په روژه تیانو باندې فشار راځي او قرآن شریف باندې هم څوک څه نه پوهېږي ډېر نسي پوهېدی چې دا څه وایي. په دې برخه کې څه نوې هڅې شوي دي سږ کال وار له مخه؟
بله په خوا خو به داسې و کله کله به په پنځه لس ورځو کې ختم کېدو لس ورځو درې حتی ځینې مساجدو کې به د درې ورځو ختمونه هم و یعنی په هره شپه به لس سپارې ختم کېدو خوس په
او ما مطلب لمدي و ما یوه سپاره نه یادوله دا روشه ده کنه او بخښه مهرباني
نو اوس داسې شوي چې ځینې مساجدو کې د لسو پنځه لسو شپو ختمونه وي یعنی درې درې سپارې یا ځینو کې پنځه سپارې او یو وخت خو ځکه نه شي کېدی چې ټولې دېرش شپې نه راځي نو په هغې د درېو سپارو ختمونه د پنځو او شپږو پورې دا ختمونه کېږي خو ځینې وخت یا داسې وي چې په یو مسجد کې یو ختم وشي بیا خلک یا ولسونه غواړي چې یو بل ختم هم وکړي نو هغه بیا د هغوی د ذوق مطابق کوي چې څوک ځوانان وي یا تکړه وي د لسو سپارو ختمونه هم کېږي د شپږو هم کېږي.
او یو بل عادت انصاری صاحب دا خو بهتری راغلی ده. یو بل عادت په تیرو روژو کې کله ناکله به ځینې شتمن کسانو روژه ماته خوارانو ته تیاراو په دې برخه کې متاسف څه اوریدلی؟
بلې هو د ځینو ځایونو کې داسې وي ځینو مساجدو کې په کلو او بانډو کې ډېر پخوانی دود دی چې اکثره خلق په کور کې روزه ماته تیار کی نو هم سره ځان نه وخته کشان ځان سره خواړه واخلي او روزه ماته سره لاشي ما د کلی ولستول خلک راغلي هغه کې فقرا او مساکین هم راټول شي یعنی دا موږ د کوچنیوالي د وخت یادېږي چې موږ کوچنیو نو اکثره به دغه سې کول مشرانو به هم داسې جماعت جمع به وشوه بیا به روژه ماته وشوه اول به روژه ماته وشوه بیا جمع و هغې نه وروسته به څه خواړه چې هلته تیار شوي وو دا به یې وخوړه او بیا به کورو ته تله. نو اوس هم په ځینو ځایو کې پرته له دې ځینې شتمن خلک ځینې سوداګر او ځینې داسې کورنۍ چې بهر اوسېږي هغوی خپلو دوستانو ته یا خپل هغه کم ټیمونه او ګروپونه چې لري هغوی ته امکانات برابروي. په ځینو لویو جوماتونو کې لکه په کابل عیدګا جومات کې او پخوا داسې څه کې د ننګرهار کې عیدګا جومات یا ځینو جوماتونو کې به د اجتماعي روژه ماتي پروګرامونه و خو څنګه چې په نورو هیوادونو کې وي مثلا ترکیه کې تیره روژه زما یو پنځلس ورځې ترکیه کې وي هلته ښاروالۍ دا مسؤلیتونه لري د ښار په مختلفو سیمو کې پر واټونو لوی خیمې لګولې وي هلته خوراکي مواد او
هر څه برابر وي، یعنی ډیره هغه خلک چې کارګر دي خارونه تراغلي وي تا کار کوي مسافر وي روزه ماته نشي تیارولای، همالته ورځي خپل روزه ماته کوي ډوډۍ خوري او بیا کورونه تزي، یا خپل ډیرو ته هغه څوک چې فقیران وي سوالګر نور غریب خلک دوی همزي. په افغانستان کې له بده مرغه د حکومت د خوانه داسې څه ابتکار هیڅ کله ماته روسه نه دی لیدلی، سره د دې چې ډېر امکانات لري، یعنی که مونږ او تاسو کابل ښار والي را واخلو د افغانستان د خلکو له جیبه د دوی دخل ته میلیاردونه افغانۍ غالبا هر میاشت یا هر کال ورزی او څه د صفایي په نوم څه هم د نورو ټاکسونو دغسې مصروفیتونه او مالي وزارتونه داسې نور وزارتونه خپل عواید لري، خو هیڅ وزارت یا هیڅ چارواکی موږ ونه لیدو چې دغسې ابتکار وکړي. موږ په دوی غږ کوو چې لږ تر لږه د کال یوه میاشت خو چې د ډېری خلک یې د ټولې میاشتې د خدای او د خلکو وي، خو دا بیخي هغه میاشت ده چې قرآن عظیم الخدای جل الله سنه فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، هغه میاشت ده چې قرآن عظیم شان پکې نازل شوی د برکتونو میاشت ده. نو په کار ده چې دوی هم دغسې ابتکارات وکړي د خپلو وزارتونو ادارو ښاروالیو او هغه عایداتي ریاستونو د خوانه په ولایاتو کې د ولسوالانو دخوا چې څه امکانات وي، یا دا چې ګروپونه او ټیمونه جوړ کړي یا کم سوداګر چې داسې سیمو وي د دوی سره په اسانۍ سره داسې ګروپونه جوړ کړي او مرستې راغونډې کړي او فقره او مساکینو ته د روژه ماتې دا خو یو دایي چې هغه ټولنیز انسجام هم منځته راځي د خلکو یو د خوښۍ یو پروګرام او محفل مجلس هم جوړېدای شي، او بل دا د صله رحمۍ دود کشرانو او مشرانو نه نیولې تر ځوانانو ټولو پورې دا یعنی دود کېږي.
مننه انصاری صاحب، ډېر عالي وړاندیز. البته د کابل ښاروالي بیا هم کور ودان چې د پیسې راغونډوي او مصرفوي، چې د ټولو ولایتونو شاروالان هم امدا کار وکړي او د کابل د شاروالي په شمول باندې ډیر عالی پیشنهاد دی. د واتس اپ لاري لیکلي پیغامونه مسجد رډو ته رسیدلي دي، لدوی اوریدونکو ډیره زیاته مننه کوم، ډیر زیات دي ټول نشم وسله یو دوه به اوریدونکو سره شریکم. فرید الله همکار وایزستا سو همکار یم، د لیکي زده افغانستان د غزنی ولایت یم، او وای په پښلمی کې د سار 15 بجو پورې پښلمی کوي او لاغه نیم ساعت وروسته د سار لمونځ کوي او ماشام روژه ماته او بیا 15 بجې او 48 دقیقې روژه ماته کوي. رواجی خوراکونه لکه لوبیا نه خود د چرګانو غوښه هګي شدید پښتمی لپاره همدا ساده خوراکونه دلته رواج لري. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلی دی زمال ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې کله کورته د پښتمی ژغ در باندې کوي او لاول ژغ سره را لټیږي او میاندې مو پاسابوي چې بیا بیا تاسو باندې اواز کوي. دا د دوی دا وړاندیز. انصاری صاحب، خبرونه نور رانغاړو کله تاسو واورو چې په دې روژه کې شتمنو ته خوارانو ته ټولو افغانانو ته څه پیغام لري؟ انصاری صاحب سره مهرباني.
بس څنګه چې قدرمن ډاکټر صاحب ډیرو مهمو مواردو مسایلو ته اشاره وکړه، روغتیایي کارکوونکو قدرمن ډاکټر صاحبانو نیولې تر حکومتي چارواکو او تر ټولو هغو شتمنو او د کلو باندو خلکو او هغه افغانان چې له هواده بهر دي، په ټولو زموږ ذات باندې چې د دې مبارک میاشتې د تقدس ته په کتو هغه میاشتې عبادت پکې په څو برابر حسابېږي، دغه سي صدقه کاغه لفظي صدقات وي، درخونې وي، د قدرمنو ډاکټر صاحبانو د خوانو ناروغانو سره مرسته وي، د هغوی سره د فیس او درملنې په برخه کې، دغه سي د ښې درملنې برخه کې، او تر څنګ د حکومتي چارواکو لخوا د نرخونو د کنټرول مسایل، او لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ځینو عایداتي ادارو لخوا نه د روژه ماتي د پروګرامونو ترتیب او تنظیم، او یا هم د سوداګرۍ وزارت او مالی وزارت په مرسته سوداګر سره هغه سپراخ کمپاینونه او پروګرامونه تنظیمول دا د افغانستان د بیوزلو خلکو سره پراخه
مرسته. مننه انصاری صاحب، بس نور وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه انصاری صاحب محترم چې په خبرونه کې مون برخه را سره واخسته. ډاکټر صاحب صافی له تاسو څخه منندویم او دا اوریدونکو هم مننه کوم. دا اوریدونکو پیغامونه چې خبرونه شو لاغوي بخښنه غواړم، وخت اجازه نه راکوله.
شان جکړه د سپینې غاړې هار مسج ځواني ستان ش زندگی زبد ملنګ پنج باستر سملیلا سترګې دي شالا اصفا جبا ساو دروازې ته يم ولاړ لکه گدا جرمی کبنجي خالمی دا تنجی کزا لرما دا ارمان ننمی کم ایمان ومی کدرمان وابر تا دا نازنم دی ایشی دا قربان ووی نمسا خیال ومی تی پتال ستا دی پتا بلزوانی کسام وی کبزی ما بیاد وی نن را سنج دی د پار راغلم د لیری علاکه نظر او فخيان امي زر گئی ما تزر لالي ناكنا جڑي جم يار نيم يو ني ساكوم نزار ساكوم صفات ما دي در سر يار تزر دي محبات در سر وفا ساكوم اشنا پشتو ظلمی موادا و ما نظما کورو علاقہ تور نماز دا اجی نعمت خان دستن گول دکتی معلوم دا دلوی کند آ دغز و مایا اجی نعمت خان شایست ازوان دی وصل دا مصری پر مصری وانیو رزاری دا کل غزل پا دعا و پا سلام یما تل مدام تا پا احترام هم باید وکی دا مین و خواست پام